رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. خدرمون اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن شنبه ده، د دیارلسو او نوي کال د سنبلې د میاشتې اوولسمه ده، او د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې اتمه نیټه ده. خدرمون اوریدونکو، په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې د کابل ښار د په څلورو امنیتي زونونو تقسیم شي. د سوریه د حکومت او د روسیې جنگي الوتکو په ادلیب سخت بریدونه کړی دي، او د عراق پارلمان په بصره کې د ناکراری او په حقله نن عاجله غونډه کوي.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا راپورټونه هم لرو. د کونړ په ولایت کې د داعش په خلاف ستر نظامي عملیات پیل شوي.
شپږ پنځوس نفره داعش لمنځه لاړ دي، څوارلس نفره د داعش په دې کې مجروح شوي دي.
افغانستان د ځان وژنې او د مخنیوي لپاره ملي تګلاره جوړه کړې.
کله چې موږ روغتونونو ته مراجعه کوو، هر شپه په لسګونه پیښې وینو.
د دې او نورو مطالبو تر څنګ د کندهار او هرات پر لارې د ترافیکي پیښې په باره کې هم رپورټ اورېدلی سي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتی ارګانونو ته امر کړی دی چې د کابل د ښار د امنیتی وضعیت د ښه کېدو لپاره دی دغه ښار په څلورو امنیتی زونونو وویشي. د کابل د ښار په لویدیځه څنډه کې د پرله پسې خونړیو بریدونونو وروسته جمهور رئیس اشرف غنی پرون ماښام د دغه سیمې د استازو سره په ارکې وکتل، او د کابل د لویدیځې برخې او همدارنګه د نورو زونونو د امنیت په ټینګولو وغږېده. د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابل د ښار په دغه سیمې کې د پرله پسې ځانمرګي برید او چاودنې له امله شپږ ویشت تنه ووژل شول او یو نوي نور زخمیان شول. د کندهار هرات په لویه لاره نن د کندهار د ژیړې په ولسوالۍ کې د یو بس او یو لارۍ په ټکر کې پنځلس مسافر وژل شوي او پنځه ویشت نور زخمي شوي دي. په وژل شوو کسانو کې درې ښځې او درې ماشومان دي، او همدغه راز په زخمیانو کې هم ښځې او ماشومان دي. زخمیان د میرویس حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. په عمومي ډول د دغسې پیښو وجه د پولیسو د وینا له قراره د موټروانانو بې احتیاطي ښودل شوې ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې په ځوانانو کې په تیره بیا په ښځو کې خودکشي ډیره شوې ده، او هر کال د زرو نه زیات افغانان ځان وژني. دغه وزارت ویلي دي چې د ځان وژنې د مخنیوي لپاره یې ملي ستراتیژي جوړه کړې ده، او حکومت دغه ستراتیژي تصویب کړې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو، د پوهنې، د ښځو د چارو، د کار او ټولنیزو چارو، د کرهنې او د عام روغتیا وزارتونه د دغه ستراتیژۍ په عملي کولو کې همکاري کوي. د دې خبر تفصیل د خبرونو نه وروسته اوري. جمهور رئیس حسن روحانی وایي چې امریکا په منظم ډول ایران ته د خبرو بلنه ورکوي سره د دې چې په ایران اقتصادي بندیزونه لګولې دي. روحانی نن د شنبې په ورځ په وینا کې چې دولتي تلویزیون کې خبره شو ویلي دي چې دوی هر ورځ موږ ته د مختلفو لارو نه پیغامونه لیږي، او وایي راځئ چې خبرې وکړو. روحانی ویلي دي ایرانیان به هیڅکله د امریکا اقتصادي فشارونو ته تسلیم نشي. د روحانی مقصد د امریکا د نوو بندیزونو یادول وو چې د ایران او شپږو غربي هیوادونو ترمنځ د ایران د اتمي موافقې نه امریکا ووته، او په نتیجه کې په ایران بندیزونه ولګول شول. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي امریکا د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام او د سیمه ییز نفوذ له کبله اندېښنه لري. د سوریه د حکومت او د روسیې جنگي الوتکو نن د شنبه په ورځ د ادلیب د ایالت په جنوبي سیمو کې سخت حمله کړې دي او ډزې کړې دي. د بشري حقوقو مبارزینو او د جنگ د څار ګروپ ویلي دي چې د یاغیانو تر لاس لاندې دغه پر نفوذ ځای کې نظامی فشار ورو ورو زیاتېږي. د اوربند لپاره د ترکیه د درخواستونو باوجود ایران او روسیه د یغیانو تر لاس لاندې سیمې باندې د نظامی عملیاتو ملاتړ کړی دی او د دغه ملاتړ په سلسله کې سختې هوایی حمله کړي دي. ترکیه د ادلیب شاوخوا کې عسکر او د څارنې 12 ځایونه لري. د عراق پارلمان په بصره کې د ناکراری او په حقله اجله غونډه کړي. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شال ولی.
د عراق په غټ ښار بصره کې لږ تر لږه 12 کسان په ډزو کې وژل شوي دي. دغه خلک په حکومتي کچا د اداري فساد، بیکاری او د خرابو عامه خدماتو په خلاف د اعتراض په توګه راپاڅېدلي دي. د فرانسې د خبري اژانس ای اف پی د ریپورت له قراره 10,000 خلک په دې وجه په روغتونونو کې بستر شوي وو چې په بصره کې د څښلو پاکې اوبه نه وې. حکومت په بصره کې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیز لګولی دی او د بصرې د هوایي میدان یو مسؤول نن د شنبې په ورځ وویل چې درې کاتیوشا راکټونه په هوایي میدان باندې لګېدلي دي، خو په دغه پیښه کې څوک مړه یا ژوبل شوي نه دي. مظاهره چانو پرون د جمعې په ورځ په بصره کې د ایران په جنرال قونسلګرۍ باندې حمله وکړله او د قونسلګرۍ ودانۍ وسوځوله. د قونسلګرۍ سره نږدې د بردیا په معتبره ناحیه کې مظاهره چانو د دولتي مامورانو کورونه او د سیاسي ګوندونو دفترونو ته هم اورونه واچول. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د سیمیا نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استډیونه اوري. دوه تنه روسان چې برتانیا وایي د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپل او د هغه د لور یولي د وژلو هڅه یې کړې وه، په هغو میاشتو کې جنیو ته د 56 سفرونو په شمول سوځلي اروپا ته سفرونه کړي دي چې په هماغه وختو کې د اعصابو د فلجوونکو زهرو د استعمال خبرونه خپاره شول. غربي استخباراتي ادارې کوشش کوي چې معلومه کړي چې دغه دوه تنه روسانو بوشیروف او الکساندر پتروف اروپا ته د دې سفرونو په دوران کې چې د 2014 کال په سپتمبر کې پیل کړي دي څه کول. د همدې کال د مارچ په میاشت کې ورته پاسپورټونه ورکړ شوي وو. سکریپل او لورې د برتانیې د سالزبری په ښار کې د اعصابو د فلجوونکو زهرو د حملې نه وروسته بې هوښه شوي وو. د برتانیې صدر اعظم تریسا می په دې هفته کې پارلمان ته وویل چې بوشیروف او پتروف د روسیې د پاوز د استخباراتو غړي وو. نن د اندونیزیا د جاوا په ټاپو کې یو وشتنه هغه وخت مړ شول چې د سیلانیانو یو سرویس موټر په یوې تنګې درې کې ولوېد. دغه سرویس د غربي جاوا د تورستیز بوګرونه د یوې خصوصي کمپنۍ یو شمیر کارګران د غربي جاوا د سوکوبومي سیمې ته وړل چې دا پیښه وشوه. د یو وشتو مړ شوو کسانو نه علاوه 9 تنه نور زخمي شوي هم دي. پولیسو ویلي دي هغه وخت د سرویس موټر په 10 متره ژورې د ریکه ولوید چې سرویس د موټروان د کنټرول نه ووت. د مصر محکمې د اخوان المسلمین د غیر قانوني شوې ډلې د عالی رتبه رهبرانو په شمول نن د شنبه په ورځ 15 اویاتنه په مرګ محکوم کړل. دغه کسانو په 2014 کال کې د اسلامي ډلو په احتجاجونو کې برخه اخیستې وه چې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې پکې لږ تر لږه 600 کس مړه شول. د محکمې 109 دشتنه نور چې د قتل او د ودانۍ د ورانولو تورونه پیل کېدلې دي په عمری قید محکوم کړي دي. محکمې همداشان د اخوان المسلمین رئیس محمد بیدی او شپږ سلوي کس نور په عمری قید محکوم کړي دي. د جاپان د هوکایدو په ټاپو کې د قوي زلزلې نه وروسته نن هم پاکاري او د خدماتو د بیرته فعالیدو هڅې روانې دي. د هوکایدو په مرکز ساپورو کې د 5.5 په ورځ د 6.2 درجې زلزلې نه وروسته د ځمکې د ښویېدو له کبله سخت خلکو ته زیان رسېدلې او اوس هم موټرونه ودانۍ په خټو پوښل شوي دي. په چینایي مالونو باندې د امریکا د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي باوجود د امریکا سره د چین تجارتي مازاد د اګست په میاشت کې 10 میلیون ډالر ته رسیدلې ده. او د ماسکو اوسیدونکو سبا د خاروال د انتخابولو لپاره رای ورکوي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا هم د دې خبرونې رپورټونه. د کونړ په ولایت کې د داعش خلاف هوایي بریدونه زیات سوي. د دې ولایت چارواکي وایي داعش ته یې غټ زیانونه اړولي او یوازې په دې تیرو شپږ میاشتو کې لسګونه وسلوال غړي وروژلي دي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري. د کونړ ولایتي مقامات وایي په دغه ولایت کې د داعش خلاف هوایي بریدونه زیات سوي او په تیرو شپږ میاشتو کې د داعش او لشکری طیبه ډلو تر شپېتو ډېر جنګیالي وژل سوي دي. د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال حق نواز حقیار امریکا ژغ ته وویل د داعش ډله په کونړ کې تر پخوا کمزورې سوې او د روان لمریز کال په تیرو شپږو میاشتو کې د داعش تر 500 وسلوال وژل سوي دي.
په وټپور کې په چپه دره کې څوکۍ کې سیدل سلطان مرور او سرکانو نورګل کې شپږ 500 نفره داعش لمنځلړ دي. څوار لس نفره د داعش په دې کې مجروح شوي دي او اته نفره د لشکر طیبه او عین شکل درې نفره هم د قطې سرکه ته ورته وایي د طالبانو دا امره شوي دي.
هغه وایي ډېر وسلوال په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. لومړی وایي چې په څلورو یا 15 ولسوالیو کې اوس هم د داعش ډلې زور یو څه سته، خو په وړاندې یې عملیاتو ته دوام ورکوي.
په چپه دره کې یو څه په مانوګي او دا قسمتو کې یو څه هم په دیوګل په داره کې په آخري قسمت کې پاتې دي. متبقي قسمتونه الحمدلله د اخلاص شوې دي او ډېر په کم تعداد سره په بعضو نقطو کې موجود.
په کونړ کې تیر کال د داعش ډلې یو مشر مولوي عبدالرحمن هم د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی و. د کونړ د نیمه مقامات وایي چې د دغه ولایت په شپږو ولسوالیو کې د داعش د ډلې جنګیالي موجود دي. د کونړ د والی ویان غنی مسلم امریکا ژغته وویل چې د پیش درې په مانوګي او چپې درې ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ هم سختې جګړې سوي دي چې د داعش د ډلې مقابلې ته د طالبانو د سرې قطې وسلوال هم ورغلي وه. که څه هم ډېر خلک په کونړ کې د داعش ډلې زور ډېر ګڼي، خو حکومتي مقامات وایي د دغې ډلې سره د مقابلې لپاره تدابیر قوي کړي دي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2296 FM 3.15.
د کندهار او هرات پر لارې د ترافیکي پیښې په باره کې به رپورټ لږ وروسته واوري، خو اوس پام وکړئ دې رپورټ ته چې افغانستان د ځان وژنې د کچې د راټیټولو او مخنیوي لپاره ملي ستراتیژي جوړه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ځوانانو په ځانګړې توګه د ښځو په منځ کې ځان وژنه ډېره سوې ده او هر کال له زرو څخه زیات افغانان ځانونه وژني. نور تفصیل د امریکا ژغ د آشنا رادیو د خبریالي لیمې نیازی په رپورټ کې واورئ.
په افغانستان کې د ځان وژنې د پیښو زیاتوالي ته په کتو افغان حکومت د ځان وژنې د کچې راټیټولو او مخنیوي ملي ستراتیژي تصویب کړې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو، پوهنې، ښځو چارو، کار او ټولنیزو چارو، کرنې او عامې روغتیا وزارتونه د دغې ستراتیژۍ په عملي کولو کې همکاري کوي. د عامې روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د ښځو په منځ کې د ځان وژنې پیښې د جنسیتي تاوتریخوالي له امله ډېرې شوې دي. د دغه وزارت د رواني روغتیا برخې مسؤول ډاکټر بشیر سروري امریکا غږ آشنا ته وویل چې اکثریت کورنۍ ځان وژنه یو ناوړه عمل ګڼي او دا ډول پیښې نه ثبتوي او په ډېرو ځایونو کې د ځان وژنې پیښې د بلې پیښې په نوم ثبتیږي. ډاکټر سروري زیاته کړه هر کال په افغانستان کې له زرو څخه ډېر کسان ځان وژنه کوي چې اکثره یې ځوانان دي.
کله چې موږ روغتونونو ته مراجعه کوو هر شپه په لسګونه پیښې وینو چې د تصادف په نوم د موږکانو د مرګ دوا او یا نورو طبیعي دواګانو په وسیله ډېر شمېرو ځانوژنه کړې او د همدې پیښو له امله یې نمونه ثبتیږي چې د ځانوژنې په نوم نه ثبتیږي او دا په هر ولایت او روغتون کې عام کار دی. دا کچه پورته ده او ښکاره کوي چې هغوی چې ځانوژنه کوي د نورو پیښو په نوم ثبتیږي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې افغانستان اوس هم د هغو هیوادونو په شمیر کې دی چې د ځان وژنې کچه پکې پورته ده. د ځان وژنې پیښو د مخنیوي لپاره دغه وزارت له تیرو 11 کلونو 750 رواني مشاورین په روغتیایي برخو کې ګمارلي دي. په 2014 کې 1215 د ځان وژنې پیښې د عامې روغتیا په وزارت کې ثبت شوي چې یوازې 600 تنه پکې ښځې وې. په 2006 میلادي کال کې د میډیکا موسسې د سروې پر بنسټ 2300 کسانو یوازې په درې ولایتونو کابل، میدان وردګ او هرات کې ځان سوځونه کړې وه. له دې شمېر څخه 90% د 14 څخه تر 19 کلونو هغه ښځې وې چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې ځانونه سوځولي وو. میډیکا موسسه په افغانستان کې هغو ښځو ته رواني، ټولنیز او حقوقي خدمات وړاندې کوي چې له کورني تاوتریخوالو څخه زیانمنې دي. د عامې روغتیا پخوانی مرستیال او د میډیکا موسسې مسؤلې ډاکټر ناجیه طارق امریکا غږ آشنا ته وویل چې د ځوانو ښځو په منځ کې د ښارونو په پرتله کلیو کې ځانوژنه زیاته ده. دا وایي ځانوژنې ډېرې په کلیو کې دي، د دې لپاره چې ودونه په جبر کېږي، بدل ترسره کېږي، ډېر شمېر ولور اخیستل کېږي او قومي ستونزې دي چې ځوانې ښځې یې له امله ځانوژنه کوي. په ښارونو کې هم د وزګارتیا موضوع ده، او تر ډېره هغه کسان چې سواد نه لري یا لږ سواد لري ځانوژنه کوي. ناجیه طارق زیاته کړه چې د ښځو په منځ کې د ځانوژنې د مخنیوي لپاره باید د ښځو د ملاتړ قوانین په هر اړخیز ډول پلی شي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عامل مجازات او زیانمنو ښځو ته د رواني مشورې په پام کې ونیول شي. د سپتمبر 10 هر کال د ځانوژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو د شمېرو له مخې د نړۍ په کچه په هره دقیقه کې 3 تنه ځانوژنه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واورېدل چې د کندهار او هرات ترمنځ پر لویه لار په ترافیکي پیښه کې 14 مسافر وژل سوي. پیښه د بار وړونکي لارۍ او مسافر وړونکي بس ترمنځ سوي. نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د خونړي ټکر د پیښې نن سهار وختي 6 بجې د کندهار په لویدیځ کې د جړې ولسوالۍ د حوضې مدد په سیمه کې رامنځته سوي. د کندهار روغتیایي چارواکي وایي چې د بس او لارۍ تر مابینځ د ټکر په پیښه کې 14 مسافر وژل سوي او 15 تنه نور ټپیان دي. په وژل سوو کسانو کې 3 ښځې او 3 ماشومان او 10 هم نارینه شامل دي. دغه راز په 15 ټپیانو مسافرو کې بیا ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پیښې قربانیان د پولیسو او اردو له لورې د میرویس حوزوي روغتون ته انتقال سوي. د کندهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د 4 تنو ټپیانو روغتیایي حالات نازک دي.
په دغه پیښه کې موږ ته 15 تنه زخمیان راوړل او 16 تنه شهیدان راوړل. په شهیدانو کې 3 تنه ښځې، 3 تنه کوچنیان دي، 10 تنه نارینه دي. او په زخمیانو کې هم 15 تنه ښځې وې، 2 کوچنیان وو. موږ سره 10 تنه په روغتون کې بستر وو. د یو درو 4 تنو زخمونو ډیر و حالات یې څه وخیمه.
د کندهار د والی ویاند عزیز احمد عزیز امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د مازدا لاری او 404 مسافرونو کې بس تر مابینځ ټکر د بې احتیاطۍ له کبله رامنځته سوی. د مسافرونو کې بس سپرلی د هلمند په ګډون د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي. په میرویس حوزوي روغتون کې بستر د پیښې تن قرباني داسې وایي.
زمانو مدلالی که در شنگاز خرار را سی سدسی که نو پر لاری بانیم تکر را که مختم یو غر تیلر ولا رو دشت سنگ داغه سرکات که در بل لین من یو مازدار را من پاقی که موشتی برای بیا پزار نی پسی و پورست چه در بسو پس موچر می چکتان سو بان کسی در سرچید سا.
تیر اونی په کندهار کې د ترافیکی پیښو د مخنیوي لپاره ترافیک پولیسو یو لړنوي اقدامات ترسره کړی چې لمخیه د مسافرونکو موټرو د ګړندی تاګ مخنیول کیږي. د کندهار ترافیک پولیس وایي چې د لوی لارو پر سر یې د مسافرونکو موټرو د سرعت د کنټرول په برخه کې پام زیات کړي او په دې اړه یې 4 بسان تیر ورځ جریمه کړي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدل یې مه هېروئ.
د خوست سوداګر شکایت لري چې دولت پر سوداګریزو مالونو ګمرکي محصول څو چنده زیات کړی دی. دوی ادعا لري چې د سوداګرۍ د پرمختیا په مخ کې په لوی لاس دا ستونزه جوړوي. نور تفصیل د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
د خوست یو شمیر سوداګر وایي چې د غلام خان بندر له لارې پر وارېدونکو تجارتي مالونو ګمرکي محصول له دې کبله څو چنده زیات شوی چې ګنې له دې لارې چاودېدونکي مواد او نور جنګي مهمات هېواد ته داخلیږي. د دې ولایت یو سوداګر جمال تڼۍ وایي مخکې پر یوه لارۍ موټر شاوخوا 1,00,000 افغانۍ محصول راته، خو اوس دا کچه تر 6,00,000 افغانیو اوښتې ده. هغه دا کار په لوی لاس رامنځته شوې ستونزه بولي.
خبر هم داسې وخوستی دی چې ولسمشر ته چا داسې ګزارش ورکړی دی چې دا هغه مالونه دي چې د خوست لارې څومره صادرېږي چې په دې کې هم مواد مخدر تیریږي، په دې کې هم انفجاریه مواد تیریږي. نو موږ وختنه دا غدو چې کچره کې موږ په مولونو کې مواد مخدر تیریږي او انفجاریه مواد تیریږي، ول تاسو دلته د تشریح خپل اصول لري، په اصول د مال تشریح کوي.
سره له دې چې په غلام خان بندر کې کمیساری او د ګمرک ودانه شته، خو د سوداګریزو مالونو د تلاشۍ او تشریح لپاره نه هم سکینر لري او نه نورې هغه اسانتیاوې شته چې ورته جدي اړتیا لیدل کیږي. د خوست ښار د سوداګرو صنفي اتحادیې د مرستیال انعام رحماني په وینا 200 لارې موټرې چې په تجارتي مالونو بار دي، د تیرو دوو میاشتو راهیسې د خوست په ګمرک کې بی برخلیکه ولاړې دي.
په دې کې داسې مالونه دي چې هغه مالونه اسپر کیږي که مرکزي اداره زموږ په خبره باندې غور ونه کړي، او موږ دوکانداران تجار بس په خپلو مدني حرکتونه کوو، بازار به بندوو، لارې به بندوو، د حکومت سره بایکاټ کوو، ولې موږ د چا نه کم یو.
په داسې حال کې چې د ګمرک مسؤلین په رسمي توګه نظر نه څرګندوي، ځینې سرچینې د نوم نه خپرېدو په شرط وایي چې د مالیې وزارت له لورې د رالیږل شوي مکتوب پر اساس ګمرکي محصول څو چنده زیات شوی. په ورته وخت کې د خوست د سوداګرۍ د خونې رئیس نواب امیرزی د غلام خان له لارې د وارېدیدونکو سوداګریزو مالونو ګمرکي محصول زیاتېده، د هیواد د ګمرکاتو له قوانینو سره په ټکر کې کار بولي.
که تشریح نه کړي زموږ په دغې لارو کې کچاک زیاتېږي، محصول کمیږي، خلک بیکاره کیږي. نو د دې د مخنیوي په خاطر باندې زموږ ګیله دا ده چې دولت د خپل ظرفیتونه لوړ کړي.
په همدې حال کې د خوست د والي ویان طالب منګل پرته له دې چې د مالیې وزارت له لورې د رالیږل شوي مکتوب په اړه معلومات ورکړي، آشنا رادیو ته وویل چې سوداګر د ګمرکي محصول له ورکړې نه فرار ته زمینه مساعده وي.
دغه موضوع د عوایدو په کمیټه کې مطرح شوې ده او د ریاست ته په دې اړه معلومات هم دغې نه غوښتل شوي دي، او موږ هڅه کوو چې دغه ستونزه هواره کړو او له سوداګرو څخه هم غواړو چې قانون ته غاړه کېږدي او په خپله د دې ستونزې په هوارولو کې دوی هم لاس په کار شي.
د غلام خان بندر په شمالي وزیرستان کې د نظامي عملیاتو پر مهال د څلورو کلونو تر تړل کېدو وروسته تیر ژمی د سوداګرو پر مخ پرانستل شو. دا لاره نسبت نورو هغو ته ډیره لنډه بلل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
دا هم نړیوال رپورټونه. په امریکا او اروپا کې چارواکي په دې باور دي چې بندیزونو د روسیې سلوک بدل کړی نه دی، ځکه نو دغه هیوادونه مسکو ته د سزا ورکولو پر نوو لارو چارو غور کوي. روسیه په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه ونیوله چې نړیوالو سمدستي بندیزونو پر ولګول. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې روسیې له دې انکار وکړ چې په بریتانیا کې د یو پخوانی روسی جاسوس دا مسموم کېدو له پیښو سره کوم تړاو لري. خو په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل چې روسیې پخوا هم همدا ډول ځوابونه ویلي دي.
له کریمیا څخه نیولې د اوکراین د پاسه د مالیزیایي الوتکې د ویشتلو او د فراري روسیې الکزاندر لیتونینکو تر وژلو پورې د روسیې خبرو په پرله پسې ډول یوه آشنا بڼه درلوده. د دغو پیښو سندره تل یوه ده. روسیې تل ویلي دي چې په دې پیښو کې لاس نه لري، خو هیڅوک یې نه مني.
دا روسیې لپاره د امریکا یو پخوانی سفیر مایکل مکفال دا سینا استماعیا غونډې ته ویلي دي چې دغو بندیزونو د روسیې اقتصاد ته سخت زیان رسولی دی، خو پوتین یې له خپلې لارې اړولی نه دی.
دغو بندیزونو پوتین لا دې ته نه دی اړ کړی چې له سوریې یا اوکراین ووزي او یا زموږ پر خلاف تبلیغات ودروي.
د بریتانیا د امنیت وزیر بن ویلس دا مکفال په څیر نظر لري.
They seem by their response today
د هغوی نننای جواب څرګندوي چې د خپل لارې بدلول نه غوړي.
د یوې وروستۍ غونډې په ترڅ کې پوتین له خپل فنلنډي سیال سره د امریکا بندیزونه بې مفهومه وبلل.
موږ هیله کوو چې زموږ امریکایي انډیوالان به په پای کې احساس کړي چې دغه سیاست هیڅ ګټه نه لري او موږ به ګټوره همکاري پیل کړو.
خو زیاتره امریکایي او اروپایي سیاستوال یې نه مني. خغلی مکفال وویل
ځینې وختونه بندیزونه په تیره بیا معنوي جزا په دغه برخه کې د غیر قانوني اعمالو په مقابل کې ښوي، حتی که د پوتین په چلند کې بدلون هم رانولي.
ویلس وایي معلومیږي چې د بریتانیا برعکس د روسیې حکومت د خپلو خلکو پروا نه لري، خو چلند به یې بې له جزا پرې نه ښودل شي.
موږ به دې ته یوه نوې لاره ولټوو څو هغوی پوه شي چې بریتانیا او نړیواله ټولنه د هغوی چلند نه زغمي، خو موږ به د بدماشانو په څیر عمل ونه کړو.
بریتانیا او امریکا دواړه د دې لپاره په روسیې د نویو سختو بندیزونو لګولو غور کوي چې د نورو هیوادونو له حاکمیت سر غړوي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
دا هم د دې خپرونې وروستی رپورټ. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې خبرداری ورکړې دي څه باندې 1 میلیون هغه ایتوپیایان چې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د تاوتریخوالي له کبله بې ځایه سوي دي، له بې سارې محرومیت څخه کړاو ګالي او مرستې ته ضرورت لري، چې په دوی کې هیواد ته راستانه سوي ایتوپیایان هم شامل دي. خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له جنوب څخه رپورټ رالېږلی.
د قومونو ترمنځ د منابعو په سر چې مخ په کمیدو د جنجال څه باندې 1 میلیون کسان د اپریل له میاشتې نه راپه دېخوا د ژوندي پاتې کېدو لپاره په تیښته کې دي. اکثره د جنوبي هیوادونو د سرحدي سیمو په ښوونځیو، روغتونونو، سرپناګانو او د ایتوپیا د ارومیا په سیمه کې اوسیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورټ ورکړی دی بې ځای شوي کسان د خواړو، د سکولو، د پاکو اوبو، کمپلو او د پخلی د سامان په ګډون اساسي مرستو ته سخت ضرورت لري. دغه ادارې خبرداری ورکړی دی ډیر بې ځای شوي کسان د موسمي بارانونو په رارسیدو سره د روغتیایي ستونزو او د ناروغۍ د خپرېدو د جدي خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي دوی په عاجله توګه پلاستیکي څادرو او ګرمو جامو ته ضرورت لري. د یو این ایچ سی آر نطاق بابر بلوچ وایي خلک په دوامداره توګه له هغو سیمو نه په تیښته کې دي چې جنګ پکې روان دی. دی په عین وخت کې وایي څه باندې 200,000 کسان خپلو اصلي سیمو ته راستانه شوي دي. د امریکا غږ ته ویلي ځینې کسان د بیرته راستنېدو په برخه کې زړه نازړه دي چې وایي کیدای شي تاوتریخوالی بیا پیدا شي. بلوچ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
some of the monitoring that we have done it highlights that communities are still afraid, they are worried, at times there's nothing left to go back to, so that's very important for us to make this call that for the remaining more than 600,000 displaced people should be the one who are deciding when to
mung azini malumat kade di chatolane la tarwasa dare ki do andekhna lari sawrta patene di che hage ta birta awlashi zakano da mung da para dera muhima da che da saband baqi pat shpak 100,000 beza shaw kasan lo para da ghtana wukro aw do baid da khpulo asli simo ta dastane do pa bara ki pa khpala prekhra wukri. بلوچ وایي دا هم مهمه ده هغو کسان سره د خپل ژوند په بیا برابرولو کې مرسته وشي چې خپلو کورونو، ځمکو او فارمونو ته راستانه شوي دي. دی وایي په ټولو مسایلو کې راستنېدل باید په خپله خوښه وي او په حفاظت او عزت سره وي. دی وایي یو این ایچ سی آر او انډیوالان یې د راتلونکو 12 میاشتو د بشري عملیاتو لپاره د څه باندې 1 میلیون ډالرو ته ضرورت لري.
د سو خبرونو سرخط واورې. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې د کابل ښار د پسلورو امنیتي زونونو وویشل شي. د قندهار هرات په لویه لاره د موټرو په ټکر کې 15 کسه مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په ځوانانو کې په تېره بیا په ښځو کې خودکشي ډېره شوې ده او هر کال د زر نه زیات افغانان ځان وژني. جمهور رئیس حسن روحانی وایي امریکا په منظم ډول ایران ته د خبرو بلنه ورکوي سره د دې چې په ایران اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د سوریې د حکومت او د روسیې جنګي الوتکو نن د شنبې په ورځ د ادلیب د ایالت په جنوبي سیمو باندې سخت حملې او ډزې کړې دي او د عراق پارلمان په بصره کې د ناکراریو په هکله نن عاجله غونډه کوي.
ترنو اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې دوام لري. ستاسو ټولو څخه ډیره مننه چې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې اورئ.